افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د هدفي وژنو په ترڅ کې نن په کابل کې پر څو ښځینه قاضیانو په برید کې دوه قاضیانې ووژل شوې. په دې اړه چې څوک د دا ډول حملو تر شا لاس لري، له یوې ښځینه فعال سره مو خبرې کړي. دغه راز دا به هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي که طالبان د سولې له اوسني فرصته ګټه وانخلي او اوربند ونه کړي، د ځپلو لپاره نورې لارې هم شته. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانګزی د خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سره ټکی، افغان چارواکو په افغانستان کې میشت ډیپلوماټانو او د بشري حقوقو فعالانو په کابل کې د دوو خزینه قاضیانو وژل غندلې دي. د جرمنی د فوټبال فدراسیون ویلي ندیم امیری ته د سپکاوي قضیه په جدي توګه څیړي، او د امریکا د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډي سي او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. پوره خبرونه د جرمنی د بخښنه سره، افغان چارواکو په افغانستان کې میشت ډیپلوماټانو او د بشري حقوقو فعالانو په کابل کې د دوو خزینه قاضیانو وژل غندلې دي. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن په ټویټر لیکلی، په کابل کې د سری محکمې د خزینه قاضیانو وژنه غندي او د پیښې د سمدستي پلټنې غږ کوي. راس ویلسن ویلي طالبان باید پوه شي چې د دا ډول کړنو مسؤلیت ورګرځي او نړۍ په غوسه کیږي. د سری محکمې ویاند احمد فهیم قویم نن ازادي راډیو ته وویل دوه قاضیان د کابل په تایمنی کې د وسلوال کس لخوا دزو وژل شوې. د ریپورټونو له مخې په پیښه کې دوه نورې قاضیانې ټپیان شوي هم دي. د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د څانګې سرپرستې هیدر بار لیکلي د افغانستان د ښځینه قاضیانو یوه سلنه ووژل شوه. د ستري محکمې د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې 200 ښځینه قاضیانې کار کوي، چې له ډلې دادې نن دوه تنه قاضیانې ووژل شوې. د افغانستان ولسمشر اشرف غني دوه ښځینه قاضیانو وژنه غندلې او ویلي دي چې باید په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وشي. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې افغان چارواکو او امریکایي ځواکونو په وسلوالو طالبانو باندې د دغسې بریدونو پړه ورچولې ده. د جرمنی د فوټبال فدراسیون ویلي ندیم امیری ته د سپکاوي قضیه باید په جدي توګه وڅېړل شي. ندیم امیری چې په خټه افغان دی، د جرمنی د فوټبال په ملي ټیم او بایرن لیورکوزن کې لوبیږي. بایرن لیورکوزن د جمعې په ورځ له یونین برلین سره لوبه درلوده، چې په پای کې د ندیم امیری او د یونین برلین د لوبغاړي فلوریان هوبنر ترمنځ لفظي شخړه وشوه. جرمنی رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي شکایت شوی چې ګواکې ندیم امیری ته د چټل افغان خطاب شوی. امیری وروسته ویلي هوبنر ترې بخښنه غوښتې ده. د فلوریان هوبنر مدافع بیا امیری ته د سپکو الفاظو کارول رد کړی دي. د جرمنی د فوټبال فدراسیون د کنټرول کمیټې مشر انتون ناخراینر ویلي توکم پالنه او تبعیض د زغملو نه دی، او همدا اونۍ څېړنې پیلېږي چې که رښتیا سپکاوی شوی وي عامل به خپله سزا وویني. په بامیانو کې یو ماشوم د سړی تختونکو له منګولو ژغورل شوی دی. د بامیان د امنی قومندان زبردست صافی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشوم د پنجشنبه په ورځ باندې د یوې 15 کسیزې ډلې لخوا تختول شوی و، چې نن د بامیان په مرکز کې د پولیسو لخوا له سړی تختونکو وژغورل شو او بیرته خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. د ښاغلي صافی په خبره د دغې قضیې په خاطر یوه ښځه او څلور نور کسان د پولیسو لخوا نیول شوي او پوښتنې ګروېګنې ترې روانې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. دا تدابیر وروسته له هغه ډیر شول چې تیرونی د ډونالډ ټرمپ پلویان په زوره د کانګرس ودانۍ ته ننوتل، او له بلې خوا د نوي ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم پرانیږدي کېدو دي. د جو بایدن د لوړې د مراسمو په درشل کې چې ټاکل شوې روانه اونۍ په 16مه ترسره شي، د امریکا پوځ وایي په واشنگتن ښار کې به د ملي ګارد 15,000 ځواکونه ځای پر ځای شي. وار له مخه د کانګرس په ودانۍ کې زرګونه د ګارد اساکر ځای پر ځای شوي دي. په همدې حال کې یو چارواکي له سی بي ایس سره په مرکه کې تایید کړي چې د کورنۍ امنیت وزارت په یو راپور کې ویلي کورنۍ سخت دریزي د چهارشنبې په ورځ د جو بایدن د لوړې د مراسمو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. په همدې حال کې ویل شوي جو بایدن د لوړې مراسمو ته په ریل ګاډي کې واشنگتن ته خپل سفر لغوه کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لود غیان وایي د ایران له لوري د اټومي تړون بیا بیا سرغړونې دا ضروري کړي چې تهران او واشنگتن بیرته دې موافقې ته راوګرځي. د فرانسې د باندنیو چارو وزیر ښاغلي لود غیان دا څرګندونې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې له پای ته رسېدو څو ورځې مخکې په هغه مرکه کې وکړې چې پرون خپره شوې. ایران په وروستیو کې وویل په فردو کې تر 30% پورې د یورانیمو تولید بیا پیل کړی او په پرمختللي سنترفیژونه یې نصب کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي باید دا کار نه وای شوی ځکه ښایي چې ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. او د جو په نوم کوتر چې تیره اونۍ د نړیوالو پام ځان ته اړولی ژوندی پاتې کیږي. آسټرالیایي چارواکو مخکې ویلي وو د دې لپاره چې دا کوتره له امریکا رالوتې ښایي ناروغي یې له ځانه سره راوړې وي نو ځکه باید مړه شي. خو تازه په همدې دوو ورځو کې معلومه شوې چې د کوترې په پښه باندې تړلې کړۍ جعلي وه، په دې معنی چې د جو په نوم دا کوتره اصلا له امریکا نه وه راغلې بلکې د آسټرالیا وه. د کوترې موندونکي ویلي په دې کوترې باندې جو نوم د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن په خاطر ایښی دی. تیره اونۍ داسې راپورونه راغلي چې دې کوترې د امریکا له اوریګنه زرګونه کیلومتره مزل کړی او استرالیا ته ځان رسولی دی.
له سفیر لاستانګ زمننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د هدفي وژنو په ترڅ کې نن په کابل کې پر ښځینه قاضیانو په برید کې دوه قاضیان وژل شوې. څوک د دا ډول حملو تر شا لاس لرلی شي؟
موږ د هغه شخصیتونو مخالفین دي چې مثلا هغه پر مخته کوي، هغه روس کوي، یعنی نه غواړي چې مثلا افغانستان روس کوي.
د یارمو پراپور سربیره د غراز لیوی خزینه فعال سره مرکه کړې. د افغانستان کورونو چارو وزیر مسعود اندرابی وایي کتلبان د سولې له اوسنۍ فرصت نه ګټه وانخلي او وربنونه کړي د ځپل لپاره نورې لارې هم شته. دا به هم واورئ چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان زعفرانو د څلورم ځل لپاره د خوندي ذائقې په برخه کې د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ لخوا د لومړني مقام ګټل د دې ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای نور بدیل لارې هم شته. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او ایران باید بیرته د 2015 کال د ایران اټومي تړون ته ور وګرځي. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. د حقیقت څه دی او ستاسو د ورکو شوو عزیزانو د لټې مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم ز نوري اس نوري د خپل تخنیک همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. کابل ښار نن بیا هم د هدفي وژنو شاهد و. دا ځل دوه قاضیان خزي په یو برید کې وژل شوې. دا په خنن سهار اتنیمې بجې شاوخوا د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې په سیمه کې شوې ده. نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو دوه خزینه قاضیان په دې برید کې وژلې. د افغانستان سترې محکمې هم ویلي چې د دې قاضیانو موټر چلوونکي هم په دې پېښه کې انټپي شوی دی. نور حال به له کابل د ازادي راډیو د خبریال پر رپورټ کې واورو.
په کابل ښار کې د هدفي وژنو دوام. خدا ځل د حمله قربانیان دوه خزینه قاضیان وي. نن سهار شاوخوا 3 بجې د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې اړوند د تایمنۍ سیمه پر لسم سړک د خزینه قاضیانو پر موټر ډزې وشوي. د کابل د امنیت قومندانې بیان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیخه کې یو تن ټپي شوی هم دی.
نن د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې اړوندو سیمو کې د سترې محکمې دوه تنه کارکوونکي د یو نامعلوم وسلوال کس په ډزو کې وژل شوي او یو تن بل ټپي دی. پیښه په جدي ډول د امنیتي ځواکونو تر څیړنې لاندې ده.
ښاغلي فرامرز په دې اړه د ډیرو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. د دې حملې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په ورته وخت کې د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم ازادي رادیو ته وویل چې دواړه وژل شوې خزي قاضیان دي. خو ښاغلي قویم هم د هغوی د هویت په اړه د ډیرو جزئیاتو لورکولو ډډه وکړه.
په پیښه کې د سترې محکمې دوه تنه قاضیان وژل شوي دي او د هغوی موټر چلوونکي ټپي دی. فکر نه کوم چې د هغوی د نومونو په ډاګه کول اړین وي ځکه د هغوی همکارانو ته زیان رسېږي.
هدفي وژنې په افغانستان په تیره په کابل ښار کې په دې وروستیو کې یو جدي ستونزه ده. په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر مدني فعالان، خبریالان او د ښځو د حقوقو فعالان وژل شوي. د مرغومی په پنځمه کاپیسا کې د خزو د حقوقو فعال فرشته کوهستانی او د لندې په شلمه په جلال آباد کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملاله میوند د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوې. تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر فعال خزې په ورته توګه هدف ګرځېدلی. د پیښو سختې اندېښنې راپاره بولي، آن تر دې چې یو شمیر مدني فعالان او خبریالان اړ کړي چې له هېواده ووزي.
کابل کې برخه ځینه قاضیانو د برید په اړه د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار وی نن د افغانستان په سلو کې یو ښځینه قاضیان ووژل شو. د افغانستان د سترې محکمې د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 200 قاضیان فعالیت لري. هیدر بار په یو ټویټ کې لیکلي چې د سولې له خبرو سره چې باید هر څه آرام شوي وي، برعکس د ښځو په وړاندې په تیره بیا د هغوی چې په لوړو پوستونو کار کوي تاوتریخوالی زیات شوی دی. ماهر زیاتوي راتلونکي ته هیلې په چټکۍ مړاوي کیږي. د نننی برید په اړه مې د ښځینه چارو له فعال انارګل سره چې په پکتیا کې له 13 کلونو راهیسې د ښځو لپاره کار کوي مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د دې په اند څوک کیدای شي د ښځینه فعالانو یا د نننی برید چې د پکې دوه ښځینه قاضیانې ووژل شوې تر شا لاس ولري؟
دا خو موږ او تاسو بهتره معلومه ده چې دا د چا لاس ته پکې، یعنی مثلا دا کارونه څوک کوي. خو ورځ تر بله افغانستان یو څه اندازه پیشرفت کوي که نه؟ دا د افغانستان مخالفین دي، یا مثلا موږ د هغه شخصیتونو مخالفین دي چې مثلا هغه پرمختګ کوي، هغه رشد کوي، یعنی نه غواړي چې مثلا افغانستان رشد وکړي. ولې په دې سوال موږ او تاسو یو رس پاکستان دغه اعلان کوي چې په افغانستان کې جهاد روان ده، تر حال چې هغه پاکستان کې په افغانستان کې الحمدلله ملایان شته، جماعتان شته، امامان شته، مسجدونه شته، ښځې ښه په حجاب ګرځي. هغه دیموکراسي چې په پاکستان په افغانستان کې هیڅ نشته. صحیح ده د افغانستان ښځې خپل کار کوي، خپل وظیفې ته ځي، د خپل وطن او د ولس خدمت کوي، خو همه شرعي حجاب مراتوي. دا زیاتره د پاکستان لاسته، د هغه اشخاصو لاسته ده. نه غواړي چې موږ یو خور یو ورور پرمختګ وکړي، یعنی هغه څه لیک شهرت پیدا کړي په ملت کې، خلکو ته خدمت کوي، هغه ضرور سي.
بله، معمولا افغان چارواکي طالبان دا ډول حملو مسؤول بولي، خو خپل طالبان ویلي چې دوی په دا ډول پیښو کې لاس نه لري، او دوی مدني فعالان که هغه نرده که ښځه نه پنهخه کوي. که چیرې طالبان نه وي چې یو لویه د دولت مخالفه ډله ده، داسې که په مشخص ډول ووایه چې کومه بله ډله دا ډول حملو تر شا لاس لري؟
که موږ او تاسو سوچ وکړو، دښمن د هر رقم تکتیک نه کار واخیسته. اوس دغه نوی تکتیک چې اوس شروع کړی، که موږ او تاسو سوچ ورته وکړو، صدفي وژنه کوي، یا مثلا د مقناطیسي ماینونه کار اخلي، که نه د هر تکتیک نه کار واخیسته، اوس دغه صدفي وژنه پاتې وي. اوس دغه تنه په کابل کې نه، بلکې په ولایت کې، په هر ځای کې موږ او تاسو ته وګورو، موږ او فعالان په شهادت رسیږي، ترور کېږي. دا څه شی ده؟ دا ټول د طالبانو لاس، یعنی طالب خو دا نه وایي چې زه دا کوم، دا د طالب لاسته، دا د پاکستان لاسته، دا د افغانستان د دولت د مخالفینو لاسته.
که څه هم مخنیوی به د دا ډول حملو ګران کار وي، خو د عاملانو په موندلو او مجازات کولو په برخه کې که حکومت جدي اقدام وکړي، فکر نه کوئ چې هغه به تر یو حده پورې د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي؟
تاسو ډېر ښه پوښتنې ته اشاره وکړه. که چیرې مثلا دولت وغواړي، که نه، خو بعضې داسې ضعف نقطه یې موږ د تاسو د دولت هم ده. که چیرې دولت یو څو کسه مجرمین د خلکو په هم مسار کې مثلا سزا ته ورسوي، که نه، یو غټه سزا ورکړي، خلک نور خلک تان دخلي. ګوره، زه یوازنۍ خبره تاسو ته کوم، که نه، زه خپله د 10 کاله کېږي څه وظیفه کوم. عدالت د ډاکټر نجیب د دولت و، او امنیت د طالبانو د وخت و، که نه، زه د طالبانو نه ډېره بده خاطره لرم. حتی خوندې خو څهکوي، موږ ورونه نه شوی کوی چې تعلیم وکړي، خو بیا هم هغه عدالت یې صحیح و. که چېرې یو څو کسه د خلکو په وخت کې اعدام شي، هغه خپل سزا ته ورسېږي، نور خلک به پند تر واخلي. خو دولت هم نه نیسي، لکه د 15,000 بندیانو چې خلاص کړه، افغانستان کې څه ګډوډي جوړه کړه، نه نیولې چې سبا ته خلاص کړي، هماغه هغه شی وي.
تاسو ویلې چې 13 کاله کېږي چې د ښځو لپاره فعالیت مخ ته وړئ، دا ډول حملو تاسو سره ویره نه ده زیاته کړې خپل امنیت اندېښمنه نه یاست؟
والله موږ خپل امنیت هم اندېښمنه یو، خو موږ باید یو څه باید ولرو چې موږ مسلمانان یو، بیا په څنګ کې افغانان موږ ایمان لرو. موږ باید خپل هغه روحیت، هغه روحیه او هغه جرات، هغه هغه څه لرو، قوت، انرژي، هغه باید له لاسه ورنه کړو. ولې په دې هغه مخکې مې یو متل تاسو ته وکړ، وایي چې یو څه ګټي او څه به بایلي، که نه، نو موږ انشاءالله دغه سیم چې قاطع تصمیم نه ولی چې موږ خپل ملت، خپل ولس ته خدمت کوو. که موږ ساتو وطن باندې ځي، موږ د دې نه ممانعت نه کوو او نه ډار لرو.
خزینه فعال انار ګولو چې له اتلسو کلونو راهیسې په پکتیا کې د ښځو لپاره فعالیت مخته وړي. په کابل کې نن پر خزینه قاضیانو د وروستي برید په اړه خپل نظر سره شریکو. نن په کابل کې پر خزینه قاضیانو د هدفي وژنو په ترڅ کې دوه خزینه قاضیانې وژل شوې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي که طالبان د سولې له اوسني فرصته ګټه وانخلي او اوربندونه کړي د ځپلو لپاره نورې لارې هم شته. ښاغلي اندرابي دغه ډول طالبان تورن کړل چې په سولې باور نه لري او دې ته منتظر دي چې له افغانستانه بهرني ځواکونه ووځي او بیا جګړو ته زور ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي دولت او د طالبانو مرکچي پلاوو تر منځ له تیرو څو ورځو راهیسې ویل کیږي چې هیڅ ډول غونډه نه ده شوې. نور جزئیات به له کابل د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي که طالبان سوله ونه کړي او جګړه روانه وساتي دوی د ځپلو لپاره نورې لارې هم لري. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي مسعود اندرابي د څرګندونې د افغانستان له یو شمېر متقاعدو جنرالانو او سیاسي شرونکو سره لیدنه کې کړي. ښاغلي اندرابي زیاته کړې طالبان لا هم سولې ته ژمن نه دي او غواړي له افغانستان د بهرنیو عسکرو له وتو سره سم جګړه زیاته کړي. د دې وزارت ویان طارق اریان د یک شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې پر امنیتي وضعیت او دغه شان په کورنیو چارو وزارت کې د راغلو اصلاحاتو په اړه هم بحثونه شوي.
هاتو هر کلای وکړ او دا داډی هم ورکړ چې چمتو دي د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې له کورنۍ چارو وزارت سره همکاري وکړي. د کورنۍ چارو وزارت رهبری هم د ټولو په ځانګړي ډول د متقاعدو جنرالانو او سیاسي شنونکو د مشورو د اخیستو په اړه ډاډ ورکړ.
عبدالباری عارف چې د کورنۍ چارو وزیر سره د لیدنې ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل خغلی اندرابي راتون کې لمریز کال د جګړې د شدت یا زیاتېدو خبر هم کړي.
د کراکسنکي کال کې د شدیدې جګړې پیشبیني وکړله. داسې وویل چې طالبان ترتیبات نیسي چې لوی او وسیع حمله په نوي کال کې پیل کړي. البته زموږ په شمسي نوي کال کې او موږ هم ول ترتیبات ورته لرو کتاب ټول آماده دي زمینی
او هوایی کوایی. خو طالب ویان زبیح الله مجاهد به ازادي راډیو سره خبرو کې جګړه د سولې د مذاکراتو د ناکامۍ دو بدیل بولی. خغلی مجاهد وای په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې د شخړې د حل خلار ده، خو په خبره یې که د دې خبرو پر وړاندې خنډ جوړ شي جګړه به یې نظامي حل لاروي. پر طالبانو سولې ته د نژمنتیا تور داسې مال پورې کېږي چې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو مرکچي پلاوي له تیرو څلور ورځو راهیسې هیڅ غونډه نه ده کړې. دواړو لوریو ازادي راډیو ته ومنله چې پرون هم د اجنډا د ترتیب او توحید لپاره هیڅ غونډه ونه شوه. دا په داسې حال کې ده چې جګړه مرموز او هدفي وژنې بیا ورځ تر بلې زور اخلي او تر ډېره پکې مطرحې څېرې سیاسي او مدني فعالان او خبریالان په نښه کېږي، هغه څه چې د ډېرو اندېښنه یې راپورته کړې ده.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلون کې ده.
زمون شبین ملي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان زعفرانو د څلورم ځل لپاره د خوندیا ذائقې په برخه کې د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ لخوا لومړی مقام ګټلی. د دې وزارت له قوله دا جایزه نړیوال اعتبار لري او نورو هیوادونو ته به دې بوټي پر صادراتو د پام وړ اغیز ولري. د افغانستان زعفران داسې مهال دا نړیوال اعتبار خپلوي چې اوس مهال د کورونا وبا له کبله نورې نړۍ ته د دې بوټي صادرات کم شوي دي. نور به د ازادي راډیو د خبريال پر رپورت کې واورو.
سلرويشت کال وړاندې هغه مهال چې لا پر افغانستان د طالبانو رژیم حاکم وو، د دې هیواد په لویدیز د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې درې کاروندګرو د زعفرانو په نوم یو بوټی وکړو. د افغانستان د زعفرانو د بابا په نوم مشهور محمد اکبر، موسی خان او عبدالرزاق هغه کسانو چې د یو روښانه راتلونکي په هیله زعفران د ډاکار موسسې په مالی مرسته په 300 متره مربع ځمکه کې وکړل. دا درې تنه په افغانستان کې لومړی هغو کسانو شمیرل کېږي چې زعفران یې په دې خاوره کړلی. محمد اکبر دروان کال په وږی میاشت کې ومړ او موسی خان هم څو کال وړاندې لنړۍ وکوچید. خو عبدالرزاق چې لا ژوندی دی وایي د هیواد په لویدیځ کې د کوکنارو پر ځای زعفران پر خلکو وپیژندل.
سات متر مکعب شروع کردیم،
موږ د ډاکار ماسسې په مرسته له 300 متر مربع پیل وکړ او همداسې مخکې ولاړو. هغه مهال ټولو کوکنار کرل، خو په هرات کې د کوکنارو ځای زعفران ونیو. همې بیه لوړه ده او همې کښت حلال دی.
تازه د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان زعفرانو د څلورم ځل لپاره د خوان یا ذائقې په برخه کې د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ لخوا لومړی مقام ګټلی دی. د دې وزارت ویان فواد احمدی:
تنها در سه روب
یوازی د روان کال په دری روبو کې د هوایی دالیزونو لاری د 15 میلیونو ډالرو پارزخ له پروسیس او بستبندی ورسته زعفران صادر شوی. د محل د نړۍ له 15 نه د زیاتو هیوادونو سره ښې سوداګریزي اړیکې لرو او ډیر صادرات مو هم زعفران دي
صادر مشه.
اوس د ټول هیواد په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل کیږي. د افغانستان د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی وایي روان کال د زعفرانو حاصل 10% زیات شوی او نږدې 1000 کیلوګرام ته رسیږي.
سش کال د زعفرانو تولیدات 10% په تیر کال په پرتله زیات شوی دي، چې مجموعاً تولید 1000 کیلوګرام رسیدلی دي. همدارنګه د زعفران د کښت ساحې هم زیات شوي دي، 30% په تیر کال په پرتله زیات شوي دي. مجموعاً 8000 هکتار ځمکه د زعفران سږ کال کښت شوي دي.
هرات اوس مهال په افغانستان کې د زعفرانو د کښت له ادرسه لومړی مقام لري او په نړیوال بازار کې هم پیرودونکي ښه دي. خو له دې ټولو سره سره د زعفرانو د کښت کوونکو لپاره لویه ستونزه په کور دننه د دې بوټي کمه بیه ده. کلونه وړاندې د افغانستان دننه د زعفرانو هر کیلو نږدې 30000 افغانۍ بیه درلوده، خو اوس تر 30000 افغانۍ رسیږي. د زعفرانو کاروندګر له افغان حکومت غواړي چې د دې بوټي لپاره یو ځانګړې بیه معلومه کړي چې د قاچاقي پلور او پیر مخنیوی یې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې ځوانان وایي په دې ولایت کې لوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه نشته او له پوهنتونو څخه ګڼ فارغ شوي ځوانان بېکاره ګرځي. دوی همدارنګه انتقاد کوي چې په دولتي ادارو کې په ګمارونو کې بیا عدالتۍ هم د دې سبب شوي چې ګڼ په کارپو ځوانان بېکاره پاتې شي. نور حالې له کونړ د ازادي راډیو د خبریال پر رپورټ کې اوري.
په اسدآباد کې داسې ډېر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بې روزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوختي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری چولې او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی.
وظیفه کوشش کوم، وظیفه نه پیدا کیږي راته، کوشش هم ډېر وکړم وظیفه لپاره، وظیفه راته نه پیدا کیږي. مجبور یم دې ته کار وکړم، کار هم نشته په دې رڼا باندې کار کور لپاره څلاره نه پخه پیدا کیږي. مزه نشته، صرف خاص دغه مخنیم شان خوند نشته، هر سړي اقتصاد خراب دی، بازارونه خراب دي.
دلته لوستي او نالوستي دواړه یو حال لري، دواړه یو ډول لاسي کراچۍ ته ولاړ دي. سهار وختي په باد او باران کې لکوره سبزی منډی ته ځي، هلته تازه ترکاری خلی او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سرک پر سر ولاړ وي. زیو رحمان وای:
وضعیت هم ډیر خراب دی، څوک هم کاروبار ته نه پریږدي. رور او کغه حال دی رور چې ماښامې دی ورته راته پراته دي، نیمه نه ډیر پاتې دی، ویچ مزدورین او دغه نشته دی، بس استاریان دریان یو څه وکړو.
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه په نشت حساب دي. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرره هم د دې سبب شوی چې ځنی په کارپو ځوانان بیکاره پاتې شي. د ولایتي شورا غړی حاجی محمد ساپه وای:
همدغه ګمارنه چې کوم روان دي، دولتونو نوو مرکز پر ټول په سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کوم نیوکه په اداره باندې کوي یا په مرکزی حکومت باندې، موږ هم اوسره موافقه او موږ مرکز کې هم رئیس جمهور سره په مجالسو کې هم موږ دغه اواز کړی دی، هم دلته په مجالسو کې. خو بدبختانه د ځوان قشر هم دغه ستونزه تر اوسه حل نه شوه.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کمواله منی، خو دا نه منی چې ګوندې په دولتي ادارو کې توپیریز چلن د دې سبب شوی چې په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې وو د هغې لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د 160 په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو په مختلفو مکاتبو کې. همدارنګه هغه بستونه چې په اداراتو کې خالی پاتې وو په هغې کې به هم ځوانان جذبېږي. زیاته توجه موږ خصوصي سکتور ته کوو چې خصوصي سکتور دلته جذب کړو. بانک جهاني په چوکاټ کې یا سادآباد په ښار کې موږ یو برنامه لرو چې هغې ته ایزي کار وایي. هغه د همدې بنا باندې رامنځته کېږي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
کونړي ځوانان وایي افغانستان سره په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوې چې که په سمه او رغنده توګه لګول شوی وای ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلوالو ډلو سره یوځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وایي حکومتي واکمن لا هم فرصت لري او که غواړي د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي داسې طرحې او پروژې دې رامنځته کړي چې هم د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم خلکو ته د کار فرصتونه برابر شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او ایران باید بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به چې په مشروط ډول د ایران اټومي تړون ته د بیرته ورګرځېدو خبره کړې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. ایران هم ویلي چې که امریکا پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي نو چمتو ده چې بیرته دغه تړون ته ور وګرځي. نور جزئیات به اسدالالدین نه واورو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په فردو تاسیساتو کې د ایران لخوا د یورانیم 40% پخول دا ښیي چې ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. ژان یو لیدریان په یوه مرکه کې چې پرون شنبه ژورنال دو دیمونیچ ورځپاڼې خپره کړه ویلي د نړۍ له قدرتونو سره له شوي تړونه د ایران پرله پسې سرغړونې دا اړینوي چې واشنګټن او تهران بیرته دغې موافقې ته ور وګرځي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک 4 ورځې پاتې دي. ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته یې پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. له دې سره پر ایران فشارونه سخت شول او دې کار د تهران او واشنګټن اړیکې بیرته خړپړ کړل. لیدریان ویلي په راتلونکې جون میاشته کې د ایران له ولسمشریزو ټاکنو مخکې ایرانیانو ته وایي چې اټومي فعالیتونه چې د ده په ټکو ډیر پر مخ تللي ودروي او اټومي تړون کې شوي ژمنو ته ور وګرځي. د فردو تر ځمکې لاندې تاسیساتو کې د یورانیمو 40% پخول که څه هم د اټومي وسلو یا بمونو د جوړولو په معنا نه دي، خو دا کار د دې ډول بمونو او وسلو جوړولو ته وخت لنډوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په ډاګه ویلي چې د ایران دا هڅې باید ودرېږي ځکه د اټومي وسلو د ظرفیت جوړولو د پروسې یوه برخه ده. ایران بیا له دې وړاندې تل ویلي چې اټومي وسلې نه جوړوي او ټینګار یې کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز او ملکي اهداف لري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران بیرته د اټومي تړون ژمنو ته ورستون شي دای چمتو دی چې امریکا بیرته دغه تړون کې شامل کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي یوازې دا بسنه نه کوي چې واشنګټن او تهران بیرته تړون ته ستانه شي. د ټینګار کړی چې سختو بحثونو ته اړتیا ده چې ایران د اټومي وسلو پراختیا او د خپلو ګاونډیو د بې ثباتۍ هڅې ودروي. پر دې سربیره د جنورۍ په 14 اروپایي قدرتونو هم ایران ته د یورانیمو د ریاکټور د څېړنې پر سر خبرداری ورکړ او یې ویل دا کار له اټومي تړونه سرغړونه ده. بریتانیا، فرانسې او جرمني په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي موږ په کلکه له ایرانه غواړو چې دا ډول فعالیتونه پای ته ورسوي او په بشپړه توګه هغو ژمنو ته وګرځي چې اټومي تړون کې یې کړي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایز او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوې وړاندې دي ازادي رادیو دوهونی ځخ خبرونه مهیروي د انصاف پلټکې او تاسو د ورکو شو عزیزانو